السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 سم کال د دسمبر د میاشتې 25 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روان خبری سات کې پاکستان او افغانستان ته د هند وزیر اعظم د سفر تر څنګ په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو رپورټونه لرو. شننې او تبصرې هم د خبرونې برخه دي. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی دا مهمه خبرونه سره ټکه د هند وزیر اعظم نرندر مودی لاهور ته رسیدلی او هلته له پاکستانی سیال نواز شریف سره لیده کاته کړی دی. د بلوچستان نوی وزیر اعلی وایي د پاکستان وزیر اعظم به د روانې میاشتې پر 1 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې غربي څنډه پرانیزي. او عربي ټولنې پر ترکی غږ کړی دی چې له عراق د خپل سرتیری وباسي. اوس بشپړ خبرونه. د هند وزیر اعظم نرندر مودی نن لاهور ته ورسېدی او هلته یې له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره لیده کاته وکړل. نرندر مودی او نواز شریف تر دې وړاندې د روانې میاشتې په سر کې په پیرس کې د اقلیم بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس پر مهال له یو بل سره لیده کاته کړې وو. تر سفر وړاندې وزیر اعظم نرندر مودی اعلان وکړ چې لاهور ته بځي او هلته به پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ته د هغه د کلیزې مبارکي ووایي. نواز شریف د لاهور پر هوایي ډګر له لوړپوړو چارواکو سره د نوموړي هرکلی وکړ. هندي وزیر اعظم ویلي افغانستان به هغه مهال بریالی سي چې د پولي له هغې خوا ورته د ترهګرۍ خپرېدل وتړل سي. دا له هغه وروسته ده چې هندي وزیر اعظم نن په کابل کې د هند په مرسته د جوړ شوي افغان پارلمان د ودانۍ پرانیسته وکړه. هندي وزیر اعظم نرندر مودي پر دې موقع وویل افغانستان به یوازې هغه مهال بریالی سي چې د پولي هاخوا ته د ترهګرو ځالې وتړل سي. دی وای داسې خلک ستا چې د هند افغانستان ته راتګ نه غواړي. داسې هم وو چې زموږ حوصله شکنی کوله او داسې لا هم وو چې د هر څه ګډوډول غوښته. خو موږ په افغانستان کې ځکه یو چې د افغانانو پر موږ باور دی. هندي وزیر اعظم نن سهار وختي له ماسکو څخه کابل ته ورسېدی. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناءالله زهرای وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 1 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر تر وزیر اعلی منتخب کېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی ته په وینا کې وکړه.
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په 1 ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي.
ثناءالله زهري زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپالو بلوچانو سره د روغې جوړې خبرې کوي چې د پاکستان آئین مومني او وسلې کښېږدي. د کابل سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یادو شنبې پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره سره کښېني. په کابل اسمبلی کې د کابل سیمو استازي حاجی شاجګل اپریدی تیر ماښام مشال رډي ته وویل چې په دې غونډه کې به د کابل استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي.
پاکستان تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې دا زمونږ د ټیم مثلا دا زمونږ د قبایلی عوامو مثلا موږ د عوامو خبره کوو. زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله. موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ یو د کمفاتا ګرانډ الاینس رقم تړلې خلک هغه ټول لپاره
د قبایلی زمینی پارلماني استازي او قبایلی مشران وای چې قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. خو ځینې بیا وا دریز لري چې لومړی دی به کور کړل سي خلک ستانه کړل سي او بیا دی په دې اړه پریکړه وسی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیل ولایتونو کې د افغان قواو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 10 وسلوال وژلي او 2 نور ټپي کړي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه چڼیز عملیاتو په غزنی، خوست، کندهار، بدخشان کې سوي دي چې په نتیجه کې یو تن مشکوک وسلوال نیول سوی هم دی. په عراق کې تر ټولو مخکښ شیا روحاني د قطر شکاریانو د یوې ډلې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. شکاریانو دغه ډله تیر اونۍ د عراق په جنوب کې وتښتول سوه. آیت الله العظمی علی السیستانی په هغه خطبه کې چې نن له دولتي ټلویزیون څخه خپره سوه دغه انسان تښتونه وغندله. په همدې حال کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری د سیشنبې په ورځ ویلي و چې د دې اشکاریانو له تښتونې سره د حکومت هیڅ تړاو نشته. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازدیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید دی او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکی غوښتنه وکړه چې سرتیری له عراقه وباسي. د عربي ټولنې مرستیال مشر احمد بن حالی وویل ترکی سرتیرو په سیمه کې ګډوډي هم زیاته کړې ده. له بغداد سره د کړکیچ آرامولو په خاطر ترکی د روانې میاشتې پر شلمه اعلان وکړ چې له عراق به د سرتیرو ایستل پیل کړي. او د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې بریدونو په تړاو نهه مشکوک کس هم نیول دی. د نومبر پر دریمه په سویو حملو کې 130 کسان وژل سوی وو. د بلجیم څارنوالانو تیر ورځ ویل دې سړي سره د پاریس حملو ډلې مشر عبدالحمید ابادعود خپلوان حسن آیات عبدالحسن تر هغو حملو وروسته او بیا د پولیسو تر چاپو 15 ورځې وروسته څو ځلې ورسره رابطه کړې وه. د څارنوال له دفتره په خبر سوي بیان کې راغلي د نیول سوي کس نوم عبدالله دی چې 30 کلن دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال له سراج زهیر اوري.
د موسمیتو د محکمې په وینا راتلونکي 40 ګنټو کې بعد د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ او یخ وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ په پیښور بنو او پړچینار کې به وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 18، بنو کې 4 او 18 او په پړچینار کې به منفی 3 او 9 وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او درجه حرارت به پکې کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تازه مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل د کرنسو بای او د موسم حال مول سیرت زهیر اوریدو په خبرونه کې به اوري. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان سرکاري دورې پس لند وخت لپاره د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلی دی. معلومات درکو د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلیمان کې د هغو سیمو استازي د ګل پورز د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره کینی. کوټه سیاسي اتحاد وایي
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسب دا کوم دغه حالې ځلې شروع دي چې په څنګه څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړي دا چې دا پوره کړي شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبو ته حکم ورکړی چې د ماشومانو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکي سوای
صوبائی حکومتونه په دې سلسله کې قانون سازی کوي او بجټ ریلوکیشن بکړي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي. دغه یو لار ده چې د هغې په ذریعه باندې موږ د ماشومان چې دي نو دا په دې کم عمرونو کې د مشقت نه بچ کولی شو.
په پیښور کې د قبایلي سیمې ځوانانو لپاره میله شروع شوې ده چې د روانې میاشتې تر 30 به روانه وي. د قبایلي سیمو ځوانان چې لوبې کوي وایي
یاره مو ډیر خوشحال یو دلته مو خو ماحول ده یمن ولا فیضا ده کوشش پیمې دوه پر ان شاء الله پینل مو ګټو مو دنیا لا دا پیغام ورکو چې مو قبایل د شتګر نه وي.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن د کابل تر رسمي سفر وروسته په مختصر دوره پاکستان ته رسیدلی دی. نوموړی د پنجاب صوبې په سرخار لاهور کې د 2 ګنټو لپاره ایسار دی او هلته له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره لیدلی دی. له دې وړاندې د هند وزیر اعظم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کابل وروسته به د لږ وخت لپاره لاهور ته ورځي. دا چې کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو په هکله بیا سوای نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د کابل نه روانې دونه وړاندې هندي وزیر اعظم خپل یو ټویټر پیغام کې ویلی وو چې دی به نوې ډیلی ته د واپسې په وخت د لږ ساعت د پاره لاهور ته ورځي او هلته به د خپل پاکستانی سیال سره ویني او هغه ته به د کلیزی مبارکي ورکوي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی وزیر اعظم هاوس ترجمان خواجه ماس طارق ویل چې د هندوستان وزیر اعظم به 2 ګنټو د پاره پاکستان ته راځي. د نریندر مودی پاکستان ته سفر په هکله کارپوهان پوهان سوایی کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د سیاسي او خارجه تعلقاتو د کارپو او د ګومل پونتون ډېر اسماعیل خان پخوانی وایس چانسلر ډاکټر منصور اکبر کونډی نه تاسو کو نو دوی
هندستان پاکستان تعلقات خې دا مونږ پر خدي هغه پر خدي وړې علاقې پر خدي او کدا خاص کر اوس کم چینجز راځي لګیا دی مسلم ورلد کې افغانستان کې مونږ تعلقات انډیا سره خپچار دي دو غنټو پر نه لس منټو پر راسي مراکو غلو کنا دا ګل دغه سره لارای کنا باز دا سره ډیسکشن نه ته 1 ټو 1 نه مفادات هر ملک باز اوقات مجبور کی کې هغه دشمن سره کینی بل انټرنیشنل ریلیشنز یو ترنګ نزي یو لانګ سایکل تھیری دا یار 30 سال بعد چینجز راځي دشمنان دوست جوړ سي دوست خفاسي دا چلیږي دا د حق صدا ستر کی صدا
د ذکر دا چې د دین اوړان د دوانو وزیر اعظمانو 13 میاش پیرس کې د ماحولیتی کانفرنس پر مهال لیدلی وو د هغې رستو د دوانو ملکونو خارجه سیکرټریانو او د کمی سلامتي مشیرانو هم بنکاک کې ملاقات کړو او د رستو کې د هندستان خارجه وزیر سوشما سوراج هم اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون کړو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
پاکستان ته تللو مخکې نن د هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان د سرکاري سفر پر مهال له افغان مشر ولی سره د اقتصاد او دفاع په ګډون په مختلفو چارو خبرې وکړې. نوموړي د دورې پر مهال د افغانستان د پارلمان غړو ته وینا وکړه او دغه پر هیواد پارلمان نوې ودانۍ پرانیستله. د نریندر مودی کابل ته د سفر حال راته له کابل د مشال ریډیو خبریال صفی الله ستانکزی راکوي.
هند وزیر اعظم نریندر مودی کابل ته راغلی نن سهار وخته له ولسمشر سره وکتل. بیا له هغې وروسته د افغانستان له چارواکو سره چې په دې ډله کې ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او نور چارواکي ورسره وو. دوی د کابل په لویدیز کې د دارالامان په ساحه کې د پارلمان لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ چې د هند لخوا مرسته شوې وه پرانیستله. په دې ودانۍ کې ټولو مشرانو خبرې وکړلې. لومړنۍ وینا هم د نریندرا مودی وه چې د افغانستان د پارلمان لپاره دغه ودانۍ د هند یو ډالۍ وبلله. وی ویل چې دغسې مرستې به نور هم له افغانستان سره دوام وکړي. بیا یې وروسته د اقتصادي او تجارتي مسایل هم یاد کړل چې له افغانستان سره به په بېلابېلو اقتصادي او تجارتي مسایلو کې دوی مرسته کوي. تعلیم او صحت باندې به دوی ډېر تمرکز لري. او له هغې وروسته سیاسي او امنیتي مسایلو ته مخه کړله. په سیاسي او امنیتي مسایلو کې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې لپاره په ګټه وباله. وی ویل چې پاکستان، ایران او هند به دا مسؤلیت باید ادا کړي چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه چې د افغانستان امن د ټولې سیمې لپاره ګټور ثابت تلای شي. د پاکستان هم په خاصه توګه باندې غږ وکړ چې باید په سویلي اسیا کې د یو پل په صفت باندې خپل حیثیت ادا کړي چې افغانستان او سویلي اسیا سره یو کی او بالاخره د همکاري او اړیکو لپاره زمينه برابر کړي. ښاغلی مودی دا هم ویل چې ځینې خلک یا ځینې افراد په غیر مستقیمه توګه باندې ځینې اشاره کوي چې افغانستان کې د هند حضور مخالفت کوي او وی ویل چې له دغه مخالفتونو سره سره به هند تر ډیره پورې د افغانستان سره پاتې کیږي. ښاغلی مودی وایي چې ځینې کسان شته چې موږ نه غواړي، ځینې کسان شته چې په افغانستان کې زموږ د حضور مخالفت او حسادت کوي او نه غواړي چې موږ او تاسو سره ښه دوست اوسو. خو له دغه ټولو سره سره موږ له تاسو سره په دې خاطر ملګري پاتې کیږو چې تاسو په موږ اعتماد کړی دی. ښاغلی مودی همدارس د افغان پوځ د تقویې په خاطر باندې خپلې ژمنې یادې کړې چې هند به تل د افغان پوځ د تقویې لپاره همکار پاتې شي او همدارس په هوایي برخه کې او امنیتي ځواکونو سره به دوی مرستې کوي او افغان پوځ به تر هغې پورې دوی روزي چې دوی په خبره مبلایت شي او داسې یو فورس ترې جوړ شي چې بالاخره وکولی شي په خپلو پښو باندې ودرېږي او د خپل هیواد امن ټینګ کړی شي. ښاغلی مودی له دې وروسته د کابل هوایي ډګر ته ورغی. هلته د څو هیلیکاپټرو د تسلیمېدو مراسم هم ول چې افغان پوځ ته ورکړي دي. هند MI-35 هیلیکاپټرې دي چې جنگی هلیکپټر دی او هغه کې به افغان پوسټ نه ګټ اخلي. دغه د تسلیمي مراسمو کې برخه واخته او له هغې نه په مستقیمه توګه باندې لاهور ته لاړ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د بلوچستان نوی وزیر اعلی نواب ثناء الله زاهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دروانه میاشتې پر دیرشم نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخب بیدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا په وخت زاهری ویل د دې حکومت به هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسله هوار کړي او له هغو بلوچ ملت پالو سره به دروغې خبرې کوي چې د پاکستان آئین مني. په دې اړه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ تیار کړی چې د بلوچستان اسمبلی نوی سپیکر پغه پیلېږي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔
د بلوچستان اسمبلی د پنجشنبې په مازدیګرنۍ غونډه کې د یوه قرارداد د لارې نواب ثناء الله زهرایی د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ۔ د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو 450 خړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ۔ د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي۔ زما په لومړیتوبونو کې به تر ټولو مخکې د امنیت د مسئلې هوارول وي، که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډیره ځایه دا ستونزه هواره کړې، لیکن موږ به امنیت نور هم ښه کوو۔ د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د ګوند مرکزي حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسئله هم هواره کړې، او په خبره یې د غربي لارې د پرانیستلو اعلان به د روانې میاشتې په 1 نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پخپل وکړي۔
سی پیک کے حوالے سے یہاں پر مغربی روٹ کا
د سی پیک په حوالہ دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې۔ ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې، اوس دا ستونزه هم هواره سوې، او په 1 دسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي۔ نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي، او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوري لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي۔ هر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځننه خبرو ته راځي، زه ورته هرکلی وایم. دا خلک دې راسي او له سیاسي او جمهوري لارې دې د خلکو خدمت وکړي. تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثناء الله زهري د پنجشنبې په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پیل کړ. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2013 میسوي کال تر ټولو ټاکنو وروسته د دغې صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیګ نون، پښتونخوا ملي عوامي او د نشتل ګوند د مشرانو ترمنځ په مري شارګوټي کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې 2.5 کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نشتل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره، او د پاتې 2.5 کلونو لپاره به د مسلم لیګ نون نواب ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل په ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. دا خبره د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټانو په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجي ګل افریدي تېره ورځ مشال ریډیو ته وکړه. په پارلمان کې د قبایلو ځینې استازي د آئیني حیثیت بدلولو غوښتنه کوي، خو ځینې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وایي ځینې خلک د اصلاحاتو مخه نیسي، ځکه دوی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وربللې ده. ګلیاس معلومات راکوي.
د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الاینس غړو د هغه سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28 نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلمان کې د خیبر جنسي غړي حاجي شاجي ګل افریدي مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نو موري زیاته کړه،
په 28 تاریخ باندې چې کم فاټا گرینڈ الائنس په نوم باندې دوه کما جوړ کړی، هغه سره زموږ په 28 تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې ان شاء الله تعالی زموږ به حتل وخت کوشش دی چې دا زموږ د ټیم مثلا دا زموږ د قبایلی عوامو مثلا موږ د عوامو خبره کوو، نو ان شاء الله تعالی موږ یو بل کنوینس کوو چې 28 تاریخ باندې به زموږ اختلافات ختم شي. ان شاء الله موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ سینیٹر اور نیشنل اسمبلی والا منگ بہو پکی ان شاء اللہ یہ کم فاتا گرینڈ الائنس رقم تعلی خل کے غاب طول پکی
شاہ جی گول پردی ویل زین قوتن غواڑی چے دا قبائلی سیمو استاد ترمنس اختلافات جوړ کړی او تری گٹی پور تکڑی ددا پ خبر دا فاتا سیاسی اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاټا په ملکی بهیر ورګټ کړي. بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر اخونزاده چټان له مشال اړیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28مه نیټه د غونډې خبره تایید کړه او ویل دا به په هغه ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي. خو نوموړي ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو اخینه پاسو دی او د سېنات چیرمن د زربانی شم سره ملاقات کړی دی او نو دا کوم دغه حالې ځلې شروع دي چې په څنګه څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړی دا چې دا پوره کړی شي د دې په مخه کې راوټونه ورته چې یا خدا چې دا جنډا بالکل د اصلاحاتونه شو کو اصلاحات کیږي نو چې هغه مرون شي چې څومره غوښتنه د پارټا سیاسي اتحاد دا
اخونزاده چټان دا هم ویل چې مرات یافته طبقې ځینی خلک راپاره ولې دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړي دي چې دا فاټا سیاسي اتحادې مقاصد ته زیان ورسوي. بلخوا په سېنات کې د جنوبي وزیرستان سېنټر صالح شاه له مشال اډو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږونی ول شي. نوموړي زیاته کړه
فاټا باندې خور څوک سیاست کوي په پارلمان کې هم سیاست کوي او په میډیا کې هم او بعض خلک داسې دي چې د فاټا د الف د بیل خبر نه دی خو سیاست کې کوي نو هغه کې مونږ په چا باندې تنقید نه کوو ولی بس په هغه شی باندې په کار دی چې د څنګه سړی خبري نو زندگی نه ما داسې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې فاټا په یو موقف کې هغه موقف باندې د قبایل خپل وسه پورې ولاړ دي چې یاره د فاټا اصلاحات د قبایلو د مرضې مطابق وشي.
د قبایلی سیمو استازو او د فاټا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په مخه یو ځانګړی کمیټه جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلی سیمو دوره کوي.
په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر کمیشنونه او کمیټې جوړې کړې دي چې زیاتره خپل سپارښتنې وړاندیزونه حکومت ته ورکړې دي خو تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي عملي شوي. تیر کال هم حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن جوړ کړ چې خپل سپارښتنې حکومت ته ورکړې دي خو د هغه کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال ریډیو ته ویل حکومت د نوې کمیټې نه جوړوي او د دوی وړاندیزونه د عملی کړي. لانو موړینا ګلیاس پوښتنه کړي چې د قبایلی سیمو پاړه د اوسنۍ وفاقي کمیټه یا نورو کمیټو پاړه څه نظر لري.
پاکستان کې یو زمغتی کم یو هغه ټراجېډي به ورته وایي چې کوم ریالټی دا چې کوم سچویشن دی نو بس هغه موږ کمیټې نه جوړو کنه اکشن نه اخلو. زموږ د کمیشن چې کوم هغه دې ته موږ ریفارم نه وایي دیس از انټایرم رپورت. زموږ چې کوم کمیشن رپورت چې کوم دی نو دیس از بیسیکلی انټایرم دی دا او د لکه دا یو د ترانزیشنل پیریډ د پاره دی هغه سټپ وایز دی چې فاینلی هغه به دا فاټا سټېټس ډیسایډ کوي نو هغه د فاټا خلک په خپل ډیسایډ کوي کو هغه ریپورت هغه چې کوم د کمیشن چې کوم هغه فاینډینګز یو ریکمنډیشن دي کو هغه دا ټول چې څوک اوس کمیشن او کمیټي جوړي هغه دی وګوري نو اس کمیټي او کمیشن ته ضرورت نشته ځکه چې هغه مونږ فاینل دغه چې کوم دی ریکمنډیشن دا چې د فاټا خلک به فیز وایز خپل سټېټس لپاره چې دی نو چې کوم دا وی خو خدای نه دی په مطابق دی هغه دی سیټ کیږي.
مسرت قدیم صاحب چې دا کم کمیشن دی د فاټا چې کم کمیشن دی که په دې هغه ته تاسو وایي چې د دې کم کار کم کړي دی تر اوسه پوري هغه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
کنه زموږ خو دې پورې کار چې موږ هغه رپورت ورکو پای کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم نو هغه کې د انسټیټیوشنل دا هغه کې د ورکس مدي یو لکه انسټیټیوشنل ریفورمز دی او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زه د ګرین کې ایڈمنیسټریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري خو په اړ کې چې کوم د سیکریټریټ او د یا د ګورنر هاوس والا چې کوم ریفورمز دی هغه اولریډي چې شروع شوي دي او د دې نه علاوه چې کوم کې تاسو وګورئ نو د ټي ډي پی لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفورم کې ورکړي نو پای خو اولریډي کار روان دی خو روان شوی دی خو مخه شانت دي نور داسې لکه دا ډیر چې کوم د کوک امپاکټ والی دي د یونیورسيانو اعلان د یونیورسيټي جوړول دي یونیورسيټي اولریډي زمکه اکوایر شوی ده.
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې 15 کسیز یو کمیټه جوړ کړل او د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایل سره خبر لپاره کینو نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري اهمیت څومره دی چې آلډیز تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دوانو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي. دوی ته تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف یو خبرو کوم په دې کې پولیټیکل ویل پکاره دي زموږ ریفورم چې کوم دي کو هغه شانتي امپلیمنت چې څنګه هغه موږ له ریکمنډیشن ورکړي په کوم دي چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه سره مې ګریکل دی نه هوپ یو انډرستانډ چې د کوم مین سټیک هولډرز کې څوک یادومه پولیټیکل سټیټس چې کول لپاره تاسو له ریسورسز پکاره دي تاسو له دې هغه شانتي سکل خلل پکار دی کیپاسیٹی بالکل پکار دی او هغه لپاره کم از کم دو کال پکار دی هغه پلیز دوی سکی دی شي اته نه د شپې چې دین تاسو نه سکول نه شي موږ په فاته کې دا کول غواړو د دې چې د ګلګت بلتستان حال هم تاسو کتلې او یو ریفارم پاتې کیونه بلوچستان هم انو څو نو هغه ټول واپس شو کنه یو څه پورې پولیټیکل ویل نه ویني دو ډیر کمیشنونه دی کمیټیان دی جوشي اسم نه دی
دا قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن غړی او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه اوریدل
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبو ته ویلي دي چې د ماشومانو تحفظ لپاره کوټلي اقدامات وکړي او په ولسی او انتظامی کچه په دې اړه د پوهې خورولو بندوبست وکړي. نوموړي په خپل امر کې زیاته کړې چې داسې ګامونه پکار دي چې د بشري حقونو قومي کمیشن په سفارشاتو عمل وکړل شي چې د پنجاب صوبې په قصور ښار کې له ماشومانو سره د جنسي ذاتي پیښې وروسته یې حکومت ته ورکړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
د زیارت په مازیګر نا وخت د اسلام آباد وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان کې وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبایي حکومتونو ته هدایت جاری کړی دی چې د ماشومانو د تحفظ نور باوري جوړولو لپاره د بشري حقوقو د قومي ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس پاکستان په سفارشاتو عمل وکړي چې راتلونکي کې د پنجاب د قصور خار د پیښې پرنګ د حالاتو څخه ماشومان وژغورل شي. یاد دی چې په پنجاب قصور خار کې د سلګونو ماشومانو سره د جنسي تیری وروستو یاد کمیشن سفارشات جوړ کړل چې پکې یې وویل چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ د نظام دی بیا له سره جاج واغستل شي او په دې کې د اقوام متحده لخوا د ماشومانو د حقونو پر رڼا کې اصلاحات وکړل شي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف په ټولو صوبو ټینګار وکړ چې په انتظامی کچ دی د پولیسو وکیلانو او عدلی په ګډون د ټولو متعلقه ادارو او خلکو داسې روزنه وکړل شي چې د ماشومانو د حقونو په عملونکې له سزا بچ نشي. کله چې مشال ریډیو د وزیر اعظم په دې هدایاتو د ماشومانو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره غیر ملکی ادارې سیو دی چلډرن دی او چارواکي ارشد محمود نو پختل نو هغه وی چې په پاکستان کې اکثر داسې کیږي نو که وفاقي او صوبایي حکومتونو د دې د مخنیوي لپاره سنجیده اقدامات وکړل نو په دې به قابو وموندل شي.
داسې سېکټر نشته رې د بدترین نه بدترین اقسام چې کوم د لیبر دی پاغه کې ماشومان کار کوي لکه مثلا په بټو کې ماشومان کار کوي د ماشومانو باره کې چې کوم قوانین دي چې کوم د تعلیم خبره ده مثال په تور باندې او بیا بجټری اډوکیشن دي لکه دا لپاره په بجټ کې فندز کې خودل دي چې را ماشومان چې کوم دینو هغه د دې مسلو نه بچ کړي شي. صوبایي حکومتونه په دې سلسله کې قانون سازي کوي او بجټری اډوکیشن بکري فندز په دې لپاره مختص کوي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي. زما په خیال دغه یو لار ده چې دا غي په ذریعہ باندې موږ ماشومان چې دینو دا په دې کم عمرونو کې د مشکت نه بچ کولی شو.
همداشان یو بل د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم عورت فاؤنڈیشن مشر اسیم ملک مشال ریڈیو ته پدې اړه وی
وزیر اعظم طرف نه مثبت قدم دی خو دې کې دارې صرف اقامت نه دی پکار پدې لړکي پکار دارې چې عملی اقدامات هم وشي او چې کوم د سی آر سی معاهده چې پاکستان ته سخت هم کړی دی چایلډ رائټس کنونشن حوالے سره هغه باندې پکار دارې خلکو ته آگاهی وی دی هغه په اړه کې نو پاکستان الریډی ممبر دی او صرف دارې چې امپلیمنټیشن نه د قانونو اطلاق نشته چې یو قانون دی او قانون اطلاق شي او هغه عملی شي. نو ظاهر خبره شي داسې حالات او واقعات چې کوم دي مشمانو د چایلډ لیبر حوالے سره دي او کا د هغه خلاف قسم ته زیاتی حوالے سره دي پای کې خامخا دي کې کومې راځي.
یاد دي وی دی رستیو کې د پاکستان پر سنو کې راپورونه راغلی ول چې د پنجاب د قصور خار په حسینواله سیمه کې د 2500 زیاتو ماشومانو باندې جنسي تیری شوې ده چې په کې رستو بیا د پنجاب حکومت 15 کسان نیولې وو او په هغه یې مقدمه درج کړې وي. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لنډو سپو 2113 14513 13318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماخام 5:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له بوريوال کا کړو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن له کابل لاهور ته ورسېدی او هلته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدو کاتو وکړل. نواز شریف د لاهور پر هوایي ډګر له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره یو ځای د نریندر مودی هرکلی وکړ. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې افغانستان به یوازې هغه وخت بریالی سي چې د پولي هغې خوا ته د ترهګرو ځالې وتړل سي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وکاس سورو پر ټویټر ویبپاڼه په بیانونو کې ویلي چې نریندر مودی دا خبرې نن په کابل کې د افغان پارلمان د نوې هغې ودانۍ د پرانستې غونډې ته وکړې چې د هند په مرسته جوړه شوې ده. د بلوچستان وی اعلی وزیر ثنا الله ظهیری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د خبرې نوموړي تیر مازګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی ته د په وینا کې وکړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبې په ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافات ختمولو لپاره غونډه وکړي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي حاجي شاجي ګل افریدي تیر ماښام مشال ریډي ته وویل چې په دې کې به قبایلي استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي. او عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کول لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازګر په قاهره کې تر غونډې وروسته تر ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکی غوښتنه وکړه چې سرتیری وباسي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابع اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابلو مقالو مهم ټکي څه دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د تیل او د ګیس سنسم ادارې د اوګرا په فیصلې د خفغان اظهار کړی دی او ویل دي چې په یخ موسم کې د مخکنه اولس د ګیس سہولت په سمانه ملاويږي نو فل حال د دې نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا د ډیر د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د ګیس سخت کمې سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف په خلیو کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروری وي بلکې سنتونو له هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واور ورېدو لکه بیا هم د ګیس فراهمی جاری وی خودل د سبندوبس نیوی او اولس پریشانه سره مخ وی او هر ورس احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د هل سلار نخکاری حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکی وسایل پکار راولي او بهر ملکونو سره شوی منسوبې دي د مکمل قبول کوشش وکړي او د سره سره مخ په وړاندې زیاتیدونکي په ګرانې د هم کابو عمومي ځکه چې دا د اولس حق او د حکومت ذمہواری ده. په همدې موضوع اج رسپان خپل ادارې کلی کې په اوړو کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالی له وجې اولس سره د مشکلاتو مخ وي. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو ګیس او د کولې د ذخایرونو هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسیدي شي. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د ګیس ځغلا مخنیوي کول خپل د متعلقه ادارو ذمہواری ده. خو د دې سزا اولس سره ملاويږي او ورته د زیات رقم بیلونه ورکړې کیږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکلي کې د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکی توګه مؤثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډې کلچر هم ختم کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټی کې تګ راتګ او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د دې یو مثال په تیر ورځو کې په کراچۍ کې رامخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاور بوټو سرداری د یو اسپیټال افتتاحي تقریب کې ګډون لوجې یو ماشومه په وخت به سہولیت نه ترلاسه کول لوجې مړ شوی دی. ادارې زیاتوي چې په نورو صوبو کې هم صورتحال د دینه مختلف نه دی، هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي چې سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي کې ځانونه په خطر کې واچوي. دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخښنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصوبو افتتاح وشي. د سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدونه بچوي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخري کلي کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پسته تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغې د عمل وکړی شي چې اولس اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنو په برخه کې مونږ د پاکستان انګریزي ژبې ډان او د بریتانوی انډیپندنت رسپانو لیکنې راخستې دي. ډان رسپانې د سعودي عرب په مشرۍ په طرح غرېزې د ائتلاف کې د پاکستان په ګډون بحث کړی او انډیپندنت رسپانې د افغانستان په جنوب کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ اوروي.
ډان رسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واک لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دی بهرني پوځونه ورننوځي. ورسپانه لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بې طرفه پاتې شوی وو، خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلارې کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بېل رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دېرش هیوادونه پکې شامل دي، خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي، خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورسپانه لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بېله سلام او شورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل شوی و چې په یمن کې یې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول شوی و. د ورسپانې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډیر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورسپانې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کوي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت رسپانې لیکلي دي چې برتانیا د افغانستان جنوبی ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي، خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت رسپانې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي، په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورسپانې زیاتوي چې اروپا ته په رسیدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور شوي دي. انډیپندنت ورسپانې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسیدلو کډوالو کې دویم لوی شمیر د افغانانو دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تیر ماښام په انکرا کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال اردغان وویل د ترکیې سرتېری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې ضرورت یې وي. غونډې ته د وینا په وخت غنی وویل له ترکمنستانه د ګیسو نلي کبله افغانستان نه تر پاکستان او هند غځول کیږي، نو ځکه باید د سیمې هیوادونه د افغانستان ثبات لپاره کار وکړي. تفصیل سلطان سرور راکوي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې غډې خبری غونډې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه باید خپلې پخوانۍ تیروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرې نه ږدي. نړیواله ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه یې سره له ټولو خندونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیمه او غیر مستقیمه ګټه رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمایزو همکاریو یو نوی پاڼه پرانستل شي. هغه وویل چې د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا وشلسوي و بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و وسیع
د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرافع افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ییز همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي. د ترکیې جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیې ځواکونه به تر هغو چې د افغانستان ورته اړتیاوي په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیې 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
دا مشال ریډیو دا
پولیټیکو مجله لیکي امریکا په افغانستان کې تر اوږدې مودې جنگ دا خود هغه هیواد خړې هواري سرک نه لیدل کیږي. لیکنه وايي د افغانستان امنیت امریکا لپاره ډیر مهم دی ځکه چې په هغه هیواد کې داسې وسله والې ډلې موجود دي چې په پراخ کچ ورانه کولی شي. لیکنه وايي امریکا اوس هم په افغانستان کې خپل سرتیری بیلي. د مقالې مهمې برخې نجیب عامر دروروي.
پولیټیکو میگزین د افغانستان د جنگ په اړه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د خپل واکمنۍ موده زر ختمه کړي خو د افغانستان د جنگ د ختمېدو نخې لا نخ کاری. برعکس په دې وروستیو وختونو کې له افغانستانه د ناندریو راپورونه را رسیږي. طالبانو د دسمبر په 9 نیټه په کندهار هوایي ډګر برید کې 50 کسانو وژل. بیا یې د دسمبر په 28 نیټه په کابل کې د بګرام هوایي مرکز سره نږدې شپږ امریکایي سرتیري وژل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په نیمایي کې پاکستان ته لاړ او دا هیله یې لرله چې پاکستان به طالبان سولې ته اماده کړي، خو لاسته راوړنه یې دا وه چې د خپل هیواد د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه، چا چې فکر کولو چې افغان ولسمشر دښمن ته ګټه رسوي. پولیټیکو میگزین لیکي دا هر څه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسلامي دولت وسله والا ډله په افغانستان کې د منګولو خخولو هڅه کوي. نو په داسې حال کې د امریکا ولسمشر پر ځای پریکړه کړې ده چې د پخوانی پلان برعکس 15,000 امریکایي عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. د افغانستان امنیت د امریکې د امنیت لپاره هم مهم دی، په ځانګړي ډول د هغو ډلو په افغانستان کې د موجودګۍ له وجې چې هغوی تباهي خورولی شي. د مجلې په باور اوباما لا هم د افغانستان لپاره په خپلې پالیسۍ کې ځینې غلطۍ کوي، لکه هغه څه کوي چې په افغانستان کې د امریکا رول محدود کړي او افغانان له نړیوالو مرستو راوګرځوي، چې له دې سره دا ویره لیدل کیږي چې امریکا به په افغانستان کې خپل اوږده جګړه بایلي. د مجلې په باور د اوباما یو سوچ هم د بې پروايي ښکارندوی نه کوي، خو افغانان چې له انتقالي دورې تیریږي دا هر څه ورته ډیر تیز ښکاري. پولیټیکو میگزین لیکي په افغانستان کې امنیتي وضع د ناهیلۍ تر پولې نه ده رسیدلې. که څه هم امنیتي وضع د تیر کال په پرتله ښه نه ده، خو د دې اټکل کې د ځکه چې ناټو له 300 زیات خپل پیاوړي ځواکونه له افغانستانه وستي او افغان سرتیري له هغومره نه دی روزل شوی چې دا غو ځای ونیسي. مجله غنی چې په افغانستان کې لا هم خارونه د حکومت په لاس کې دي او طالبان د کمو سیمو واک په لاس کې لري. کندوز طالبانو ونیو خو افغان ځواکونو بیرته ترلاسه کړ. مجله ځینو اقداماتو ته اشاره کوي چې په عملي کولو یې په افغانستان کې امنیتي وضع ښه کېدای شي. لومړی د امریکې او ناټو هوایي ځواک ته باید دا اجازه ورکړل شي چې د داعش او طالبانو مرکزونه په نښه کړي. همدارنګه د امریکایي ځواکونو شمیرې کمول دي وځنډول شي، بلکې اوسنۍ 15,500 شمیره د 12,000 ته پورته کړل شي. پولیټیکو میگزین لیکي د ولسمشر اوباما دغه پریکړه چې 15,500 امریکایي سرتیري به د 2018 کال پورې په افغانستان کې پاتې کیږي پر ځای پریکړه ده، ځکه چې دې سره امریکایي جنگي ځواکونه په هلمند، کندهار، خوست، جلال آباد او باګرام کې د عملیاتو کولو او افغان سرتیرو دروزلو کار مخته وړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای په هغه هیواد کې د ترګری ضد کړنلارې عملي کولو لپاره حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د دینیاتو مضبوط له خونې کار اخلي. د ورځپاڼه په خبره حکومت باید د سخت دریځې مفکورې مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل ګلای ازرا کوي.
په ډنګ ورځپاڼه کې لیکوال آیه رحمان په یو مقاله کې لیکي قسم د ترهګرۍ پر ضد یو شمیر سرویګانی او لیکنې خبرې شوی، خو د حکومت لخوا په دغه تګلارې عمل کول په نظر ناراضي. په پیښور کې پر یو سکول د برید یو کال پوره کېدو وروسته په پارلمان کې په حکومت ډیر زیات تنقیدونه شوي ول چې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې کې پرمختګ نه دی کړی. لیکوال وایي د پارلمان په دواړو ایوانونو کې په دې بحثونه شوي چې دغه تګلارې خپل لار خطا کړې ده او حکومت د ترهګرۍ پر ضد جدي ګامونه نه دی پورته کړی. د دې ترڅنګ د ترهګرو په دار خېجولو پر ځای عام خلکو ته پانسیانی ورکړل شوې دي، او تر ټولو مهمه خبره د ترهګرو مفکوري مخه نه دنیول شوی. لیکوال وای په پارلمان کې اکثریت غوښتنه کوله چې د آر وی پبلک سکول برید سمې پلټنې وکړل شي. په 1901 ابیم کال کې د پاکستان د ماتیدو تر شا ذمہوار خلک په ډاګه کړل شي. د 1999 کال د کارګل جنگ او د اسامه بن لادن د وژنې پلټنې هم وشي. لیکوال زیاتوي په قومي اسمبلی کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې د بحث راغونډولو پر مهال د کورونو چارو وفاقي وزیر ویل پخوانی ولسی او فوزی چارواکو دواړو واک درلودو او د دې هر څه ذمہوار پخوانی حکومتونه او فوزی چارواکي دي چې اوس موجوده حکومت یې د پاکولو کوششونه کوي. لیکوال وایي چې فوزی عملیات د هر څه حل نه دي. مقامي او بهرني شنونکو دواړه په دې اندي چې د ورپکو نظریه عام ولست د رسائی مخاوني ولشي. په دې لړکه لړې مودي رئیس ریاست خپل دریز روانه کوي خو څه معقول جواب یې نه دی ورکړي. قسم د فوز لخوا د سخت درزي پر ضد عملیاتو ترڅنګ د ترهګرو پر ضد کمپاین خبري کوي خو حکومت لپاره کار دا چې دیتا په سماتوګه پاملرنه وکړي. لیکوال وایي چې په موجوده حالاتو کې دوه رویه ننګونې دي. حکومت باید په تعلیمي ادارو کې د ورپکو مخاوني سي او بل د هغه خلکو روزنه وکړي چې د ورپکو حمایتيان دي. لیکوال ای رحمان وایي چې حکومت د خپل ادارو په کار راوستو کې ناکام ښکاری. د مثال په توګه اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د اسلامیت څنګ په دې هرڅ کې مهم رول لوبولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپنې د قبالی سیمو اصلاحاتو پاړه په خپل ادارې کې لیکلي په هغه سیمو کې لا هم د برېټانیې واکمنه وخت قانون چلیږي. لیکنه وایي للسی سوره هي د قبایلو لول سرجمنې کیږي چې نظام او آئینی او قانوني حیثیت په هم ور بدل کړي شي خو پکې یو واده هم نه د پوره کړل شوی. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په دې مقاله کې راغلی چې قبایلی ولستا وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې زر به یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی. قبایلی سیمه د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمه دي چې پکې خلکو ته بنیادی سہولتونه ډېر کم دي. د حکومت لخوا دې سیمه ته د توجه نه ورکولو لوجه د دې سیمه په بیلابیلو برخو کې سخت دریځي سر راپورته کړی دی چې په نتیجه کې یې دغلته پوځي یاد کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. ورسپانه لیکي چې په دې ورستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلی مشرانو په صلاح د دې سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي. خو د دې 15 کمیټې اولنۍ ناکامي ده چې پکې د قبایلی سیمې یو غړی هم نشته. په سینټ کې د قبایلی سیمو دوا غړی ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه صلاح اخیستل شوی. نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده دا بس لاست راوړنی ولري. د ورسپانې په وینا دا مهال د قبایلی سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي. یوه دا چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. دویم دا چې دا سیمه د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړي شي او دریم دا چې د قبایلی سیمو انتظام د ملکن ایجنسی په سیر د مرکز نه پختونخوا صوبې ته حواله کړي شي. خو ورسپانه لیکي چې دا ټول لارې ډېرې ګرانې دي. د دې ادارې په اخر کې لیکل شوی چې د لړکې د قبایلی ولس رائے اخیستل ډیر مهم دي. خو دغه خلک هم جدا جدا رائے لري چې پکې اتفاق رائے پیدا کول یو مشکل کار دی. اوس دا کمیټې د دغه مشکل کار تر سره کولو ذمہواری لري. نو کسه هم په ولنی پړاو کې دغه کمیټې د قبایلی غړو ځان سره شاملولو کې ناکام شوه ده. خو په کار دي چې وړاندې دا ډول بنیادی خبرې په پام کې ونیسي. کنوي نو دا به هم د حکومت لخوا د قبایلی ولس سره یو بل د دروغ وعده ثابت شي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
سو مشال ریډیو ته وګه په پیښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ وایي د تیر کال پرتل سخ کال په غوسیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي 90% کم شوې ده. فاټا سیکریټریټ هیله مند چې راتلونکي کال به قبایلی سیمو د ګوزن ناروغي وایرس په مکمل توګه ختم کړي. شبیر احمد جان معلومات لري.
دا فاٹا سیکریٹ د صحت څنګه ډیپټی ډایریکټر ډاکټر اختیار مشال لیډو ته ویل چې د امنیتی ځواکونو په مرسته او ټینګ امنیت لوجه په فاٹا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه چې تیر کال په فاٹا کې د پولیو کیسونو شمیره یو سل یو کم اتیا وه، ولې سخت کال په ټول کال کې شپاړس کیسونه رامخته شوي دي.
2014 کې خو ډیر بد حالت و، فاٹا کې ډیر زیات کیسونه وو، تقریبا 179 کیسونه، او د 2015 ختمي کې تر اوسه 16 کیسونه، 96% ریډکشن
پاکستان نه د پولیو وایرس ختم کړی.
یو خو د کمپین د پر ټیمونه یی کمپین ختم شي، ټیم هم ختم دا نه د دې مون پرمننت کسان او لوکل کسان، او مو هوپ کو چې ان شاء الله 2016 کې به ان شاء الله مو فټانه کوشش شي، میکسیمم کوشش پیچه دا کی سونو بالکل د پولیو جړې نه ختم. اوس مینلی فوکس شوی دی گریټر پېښور چې ورته دی ډیسټریکټ پېښور کې دی، پکې شامل دی خیبر ایجنسی دا او جلال آباد پورې دی. نو دې ځکه اوس دا وایرس مون دې ځکه پاتې شه، نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شه، صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
ډاکټر اختیار مشال لیډو دا هم ویل چې دا نوې کمپاین په ذریعه دوی د کمیونټی پروټیکشن یا د ګرد ټولنې د دغه وایرس نه حفاظت کول شي، او کچر دولس مرسته تر لاسه وي دوی دا وایرس زر تر زره ختمول شي. وی په عام ولز غږ وکړو چې پولی وایرس د ماشومانو راتلونکي ته یو لوی خطر ده، او باید په دې لړ کې د ذهن نه شکونه وباسي.
دی اکثر د خلکو ذهن کې دا سیس دی چې لکه دا مک میسه دا په پولی فوکس ورکړي، نور مرزو خیال نه کوي. نو دوی د مې کلیر میسج دا ده چې یو مرز چې بالکل ته کوشش وکړي نو جړ نه ختمي، او بیا بالکل ناراضي دا زیات کوششونه پولیو خلاف دی چې دا بالکل دنیا نه ختموي، شو لکه چې کم ختم کړي. نو مین فوکس ځکه دی چې دا ختمي دوه مرض دي، ځنه مرض ته ختموي نشي، کموي شي، کنټرول کوي شي، ختموي نشي.
د پامول دا چې سخت کال په ټول پاکستان کې شپږ ډیر ته پولیو کې سونه مخته شوې دي، چې پکې شپاړس د قبایلی سیمو او پنځلس د خیبر پختونخوا نه دي، ولې تیر کال په ټول پاکستان کې دغه شمیره د 300 نه سیوا شوې وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پېښور کې د قبایلی سیمو ځوانانو میلې په لړ کې د چهارشنبه له ورځې راهیسې مراسم او لوبې پیل شوې دي چې د دسمبر تر دېرشمې به روانې وي. په لوبو کې د ټولو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالي کوي، او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیله مند دي چې په بریا به خپلو سیمو ته ستنېږي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری رپورټ لري.
د لوبو دغه میلې په حق لا د فاټا د لوبو ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ثوای
زبداوم چې پهله خو دا اوپننګ سرمنی ان شاء الله خو شولا مین چې و اتانو پکې زمو دا 1000 د جنسې د خلکو سټوډنټس گیمونه سٹارټ شو، مختلف چې د اتلټکس ننې ور سٹارټ شوی دی، کیو شولو فوټبال تما سټډیم کې شروع دی، د فیمیل بیلمنټن شولو او رسکشي شروع ده.
د کورمی جنسینا راغلی د فوټبال یو لوبغاړي واجد خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
یاره مو ډیر خوشاله، دلته مو خو ماحول دی، یمن ولا فیضا ده بلې پرې خو مو فوټبال کې کوم گورنر اولمپیک و پاکم پینل بویا کړه وای ټانک نه 1-0 سره کوشش پیوی دو پرې ان شاء الله پینل مو ګټو. مو دنیولا دا پیغام مرکو چې مو کبایل د شتګر نه وي پر امن یو.
د مومندوی جن سید د اتلټکس ټیم کوچ محمد ابراهیم وای
دا یو مقدا چې په دې کې دا اتلیټ چې کوم دی هغه غا ټیلنٹ چې هغه ښکارا شو هغه ظاهر شو خو ایتیټ پکې دا یو سو کمپټیشن شو خو ایتیټ پکې مخه ترالل د یو بل سره د پیجن کلو مکمل او شول کلډن ډیر زیات خوشاله دي.
د باجوړی جن سید رسکشی ټیم مشر رحمان الله وویل
نور کې مونږ زموږ سخت خپل د سترغلي د باجوړ له موږ تقریبا 175 د سترغلي سر زموږ دی کې فوټبال ټیم هم شته، ولی بالم شته، د کرکټ ټیم هم شته، د ایتلیټ سم زموږ شته، څو نه ګیمونه دی ایونت کې شامل دي، هغه پلان زموږ شته چې په یورپ یا بل دنیا کې کم ګیمونه کیږي هغه څه مې سوسي دا غو نه موږ ډیر ښه پیل کو. نو زموږ خدا ان شاء الله پوره مطمئن چې موږ به د پاټا چمپیون برازو باجول ته خپل د پاټا د اولمپیکس گیم چې کوم ټرافی ده دا بولو.
یاد دی ویچ په دې میله کې د آرت انټیک د کاروباري توکو او کبایلی روایتي خوراکونو نندارتونونه هم شامل دي.
وایس
اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته خوږی ورځي. او بل خبر ته د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ننګرهار کې 15 پېټه ځوانانو ته د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی سلور میاشتنی روزنه ورکوي. د روزنې بهیر په اوږدو کې به باختر پوهنتون تخنیکی مرسته کوي. په دې لړ کې په جلال آباد کې له شاوخوا 200 کسانو نه امتحان واخیستل شو. ځکهونکي وایي روزنه به ورته ګټه ورسوي، خو باید په ننګرهار کې زیاتو ځکهونکو ته موقع ورکړل شي، ځکه چې دا ولایت نفوس یا آبادی زیاده ده. باز محمد عابد معلومات لري.
د ټکنالوژي په برخه کې د غزده کړې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په مالی او د باختر په هنتون په تخنیکی مرستو پر مخ وړل کیږي. د باختر په هنتون د ژورنالیزم په هنزي رئیس حامد عبیدی د کانکور د ازموینې پر مهال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
دا پروګرام د مخابرات وزارت په مالی مرسته پلار اچول شوی. د باختر خصوصي پانتون دغه برنامه په 15 ولایتونو کې عمل کوي، او تاسو عملا ګورئ چې موږ نن راغلي یو او ننګرهار کې 200 کسانو ګډون کړی، او دغه کسانو نه موږ یوازې 15 نفره دغه پروګرام لپاره ټاکو.
د ننګرهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مرستیال عزیز الله حبیبی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وزارت غواړي چې ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې وروزی او په کاري وګماري.
د مخابراتو وزارت د ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې یا آی ټی په برخه کې په اډوانس یا په لوړ سطح باندې وروزی، چې په راتلونکي کې دوی وکولی شي چې خپل هیواد ته مزر د خدمت شي او په خپل هغه رشته کې یا فیلډ کې دوی کار وکړي.
په ننګرهار کې د کانکور د بریلیوز د کونکو لپاره په ضیا انسټیټیوټ کې زده کړې ورکول کیږي. د دغه انسټیټیوټ مشر ضیا الحق ضیا وایي دوی ژمن دي چې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې ځوانان په سمه توګه وروزي.
زموږ اداره ان شاء الله ژمنه ده چې دغه پروګرام په ښه شکل سره د سلور میاشتو په دوره کې دوی ته دغه تدریس ورکوو. دغه شاګردان چې زموږ نه فارغيږي، دوی په عملي شکل سره کولای شي د آی ټی فیلډ کې، د ډیټابیس فیلډ کې، د ویب پیج ډیزاینینګ فیلډ کې تورن توران شي او دوی خپل کارونه
یو تنځوان د ازموینې پر مهال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل، تم لري چې د زده کړې دغه پروګرام ته بریالی شي او ټولنې ته د خدمت جوګه شي.
نوم مې خالص سفیر دی او د زیکس انسټیټیوټ یو شاګرد یم. مخکې مې هم دلته زده کړې کړې دي، او اوس دغه چانس چې دی پری چانس نو غواړم دغه چانس کې کامیاب شم او د هیواد ته د خدمت کولو جوګه وګرځم.
خو یو بل تن وایي چې د ننګرهار لپاره باید سهم زیات کړي شي.
جهانگیر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. فی الحال د بیسیس د سلورم سینما مسلم دومره خسته پروګرام د پاره باید ډیر کسان ونیول شي. ننګرهار خو غټ ولایت دی، ډیر نفوس لري او ډیر مسلین دلته اوسي. دوی ته باید 50 نفر زما په نظر ډیر زیات کم دي.
یاد دی وی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د باختر پونتون سره د یو قرارداد په اساس لننګرهار نه علاوه په هرات، کندوز، مزار شریف او کندهار کې هم د کانکور د ازموینې په اخیستو سره ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د خبرونه په اخیری شیبو کې لند خبرونه لابوروال کا کړو.
د هندو وزیر اعظم نریندر مودی له کابل لاهور ته رسیدلې، هولته یې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کړې دي. نواز شریف د لاهور پر هوایي ډګر د نوموړي استقبال وکړ. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي افغانستان به یوازې هغه وخت بریالی سي چې د پولې هاخوا ته د ترهګرو ځالې وتړل سي. د هغه وینا نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې د هند لخوا د افغان پارلمان جوړ شوې ودانۍ د پرانستې غونډې ته کړې دي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د خبره نوموړي تیر مازیګر کړې ده. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګلیا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په کمی اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي حاجی شاجیګل افریدی تیر ماښام مشال رادیو ته وویل چې په غونډه کې د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل بوي. عربی ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل. دوی وویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید دی او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکی څخه غوښتنه وکړه چې سرتیر دي له عراقه وباسي. او د افغانستان او زمبابوي ترمنځ د کرکټ پنځو ورځنیو لوبو لړۍ لومړۍ لوبه د وخت په شارجه کې روانه ده. افغانستان په جګټلې او لومړۍ بیټینګ کوي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې د خبرونه بس تاسو خوښی شوي وي. سبا له به نو د نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحا میرزاده بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار در نه پګډا اجازه غواړو. تاسو د شپږ بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله تعالی